السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا فاټا ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو افغانستان او ځینې نورو هیوادونو په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم د خبرونې برخه ده د مور او ماشوم د درملنې سره سره به د پښتو د یو نوي کتاب حال هم واره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
سلیم شیرو وید مشال د خبرونو سرټی کی نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په وختنه هړتال کیږي د افغانستان په کونړ کې یو شمیر وسلوال له وسلې د بهیر سره یو ځای شوې دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جنکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې خبرونو تفصیل په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند یې استعفا ورکړي او د نګران صوبایي حکومت په نګرانۍ کې بیا بلدیاتی ټاکنې وشي تېر ورځ واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یو ټول ګوندي د غونډه هم رابللې وه چې د اپوزیشن جادو ګوندونو ترې د بایکاټ اعلان کړی و خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغې ټول ګوندي د غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن پارټۍ ګډون کړی و نفس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی و خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یادې صوبې په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او هره ضلعه کې به پر امن احتجاجي لاریونونه ترسره کیږي تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جموں او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې برخې هند او برخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنګ بندۍ غږ کړی و او ویلي وو چې د ریفرنډم په ذریعه دې د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پرېکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی و او ویلي وو که هند او پاکستان په دې رضاوي نو د دغې شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودي د کونړ والي وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه
یو سلوی کسان مسالا ورونه د شپږ دیرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتک ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
ښاغلي کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې 1400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یوځای شوي دي د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جینکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وې په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړې دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګورا په 13 اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی و او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمېره یې د 3 نه تر 5 زرو جوړېږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیری د مخنیوي سهل روباسي اغلې بنګورا د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوې پیغلې جینکۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخې عراق او شام ته په 13 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبري اجانس سره په خبرو کې زینب بنګورا زیاته کړه چې د دا ډول پیغلو جینکو له وجې یاده ډله خپلو لیکو ته تنکي ځوانان متوجه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی تیر ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلبو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په دغو بلبو کې دا یو نه زیات کسان وژلې شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو دغه عدالت 34 نورو کسانو ته د 15 کالو د بند سزا هم اورولې ده سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي دا بلوې په 2012 کال کې د قاهرې د یو لوبډلې الاهلي او د پورت سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو پس شوی وی د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو اداري نیوز هم په تیر کال کې د وژل شو څوارلسو خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسییټډ پریس خبري اجان سره تعلق لرونکي خبریاله انجا نیدرنګوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبري اجان سره تعلق لرونکي ارشاد مستوي او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبریال ویاچسلی ویرمی شامل دي. دغه ټول خبریالان تیر کال د خپلو دندو ترسره کولو پر مهال په وسلوال بریدونو کې وژل شوي وو. په تیر کال کې ټول اوولس خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه یادګاري دیوال یوازې د څوارلسو خبریالانو تصویرونه ولګول شول. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې ریسټورنټونو او دوکانونو ته نږدې وشوه، چې د دریو خورو په ګډون لس تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 43 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټرې هم وسوځېدې. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې درې سرتیري او یو عام کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دوو حملو کې ووژل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. او د مشال د خبرونو پای او اوس د کرنسۍ بیې او د موسم حال درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 15 شپېته پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ شپېته پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال او احتجاجي مظاهره کیږي. په پیښور کې پرون د ټولګوندیزي غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه شوې ده.
ری الیکشن هم خبره کړي شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کړي شي، په دې هم خبره کړي شي چرته چرته غلطي شي هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زما خیال دا مطالبه ده بې زیاده.
په خیبر پختونخوا کې د مور او د ماشوم د صحت هفته لمانځل کیږي.
په کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري، او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې د دې مختلفو بیمارونو مري.
او په پیښور کې پرون د باړې یو مشهور لیکوال ارواخه د نور محمد ذکر افریدی د نوي کتاب زیر له ذکره مخکتنه وشوه.
دیگر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وای او پدای وای استاد حسن معمغون دی وی حل شي چې می خیال شو او تصخ کول غزل شي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال او احتجاجي مظاهره کیږي. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې تور لګولې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلې کړې دي. خو بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې که درغلې ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا سفریق اتحاد یا په خیبر پختونخوا کې د مخالف ډلو درې ګوندونه چې پکې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او پاکستان پیپل ګوند شامل دي، په غږ باندې نن په ټولو صوبو کې د احتجاجونو او هړتال اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاج د صوبې په هر ضلع کې دی.
په ټوله خیبر پختونخوا کې دی، په دې صوبه کې چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی دی، چې کومه بدترین داندې شوی ده، د هغې خلاف احتجاج دی او دا پرم نه احتجاج دی. زمونږ خپل کوشش دی چې عام معمول ژوند چې دی هغې ته نقصان ونه رسېږي. هغې وجه دا چې مونږ ډېر جمهوري مهذبه دار چې دغه خپله کړې ده او خول غواړي د ټولو دنیا ته چې عمران خان چغې وایي چې زه د الله خلاف یم، زه انصاف راولم، زه دلته شفاف نظام راولم. د هغه په حکومت کې خلکو رایه په کم انداز باندې پامال شوه، صرف خالي د ټول ملک ته او د ټول دنیا ته چې عمران
خان حکومت اصلیت سره. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزی او صوبایي شورا غړي او د دغه ګوند پخوانی عمومي سکتر خالد وقار چمکني وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې د حکومت لخوا د منظمې ټګې په ضد دغه احتجاجونه دوام لري او تر کومه چې حکومت د دې غوښتنې نه وي منلې، دوی به دغه احتجاجونه جاري ساتي.
دینو په کال باندې دا مظاهری جاری دي، مظاهری دي منظم داندې شوې ده. صوبایي حکومت د هغې کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک یې د الیکشن کې د ګټې نه رسو کړي دي. زه دې وخت خپله موجود یم، اوقاف پلازې سره په ډبګرۍ کې موجود یم، په دې درنه کې او د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاري ده او دا به انشاءالله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکې ورځو کې به هم دا سلسله جاري وي، تر کې پورې صوبایي حکومت په خپل خبره باندې په خپل فیصله باندې سټپ نه اخیستی.
بلخوا د دغه احتجاجونو اعلان وروسته د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلي وو چې د پرم نه احتجاج حق هر چا ته حاصل دی، خو له کچا زور زبردستی وکړه نو د هغې په ضد به قانوني کاروایي کول شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وایي چې دوی احتجاج پرم نه دی او کچره انتظامی دوی سره بې ځایه زور زبردستی وکړو نو دوی هغې ته په مکمله توګه تیار دي.
خبره کړی چې دا غلط کوشش دی انتظامیهونه کې، موږ هغه خلک چې نه موږ د جیلونو نه یریږو، نه موږ د گرفتارو نه یریږو او هغې خلکو ته که پته نه وي زموږ تاریخ ته وګوري.
د پامول ده چې تېره میاشتې په 23 مئی چې په خیبر پښتونخوا کې کم بلدیاتي ټاکنې شوې وې، د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي په شمول ټول ګوندونه ګیله لري چې په غټه پیمانه باندې دغه انتخاباتو کې ټګي یا دندلې شوې ده او باید دغه انتخابات دوباره وکړي شي. ولې په دې لړ کې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټول ګوندیز غونډه هم رابللې وه، خو له مخالف فډلو په هغه کې ګډون ونه کړو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې د حکومت پرې خودو غوښتنه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه نن اړتال کیږي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو وړاندیز هم کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی. تیرن ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویلي وو چې د دوی صوبایي حکومت به هایکورټ ته یو خط ولیکي چې په دغه ټاکنو کې د درغلیو او ګډوډۍ د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او کوم سیاسي ګوندونو چې په تیر ورځ په ټولګوندیز غونډه کې ګډون نه کړی و د هغې سره د مشاورت لپاره یو کمیټي هم جوړه کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ټولګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې شوه. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د هایکورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني. په جمعیت علماء اسلام، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد د پرونی ټولګوندیزي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده او خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوري حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو رو دلاری دا لانجا حل کړی.
ری الیکشن هم خبره کړی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کړی شي، پدیم خبره کې چرته چرته غلطی شي هغه کې الیکشن ریپیټ شي زما خیال دا مطالبه ده به زیاده او صوبایي حکومت نه اسې استعفا مطالبه کوي صوبایي حکومت چې سره منډیټ ده د خپل 15 کاله مکملای او د ملک د سیاسي تسلسل روایت به ان شاء الله تعالی قائم ومنګا
یاد دی وی چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک په خپله وایي یو اړخته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار او بل اړخته چې زمونږ په اړه سداسي خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم او ان دا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړی ده خو تیر ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصله اختیار د الیکشن کمیشن سره دی او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبي کول نه دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4 نیمه بجو
مشال ریډیو تاسو اوریدن اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډیر زر به حوار شي خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو صفو واورئ مشال ریډیو هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازدیګر تر شپږ بجو پورې ستاسو لپاره خپرونې خپروي تاسو زموږ نشریات په لنډو صفو په 12013 په 15315 او په 15215 کلو هرتز باندې اوریدل شي اوس بلال شو د یو بل ریپورت طرف ته په خبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 8 جون حتمی او سرکاري نتیجې اعلانولې خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو لخوا دغه نتیجې نه دي ملاو شوي نو اوس به دغه سرکاري او حتمی نتیجې په 12 جون اعلانوي نور تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا د صوبی زیات تر ضلع ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوي نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل د 10 مئی ټاکنو کې سدا پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیسته وا او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه او د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي بلخوا په پیښور او د خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نو خار نه د ضلعي کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیاز امین په دې اکله وایي.
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې موږ د دې څه لپاره ورکړې دي. دا هر کړي ټوټل 800 پورې پولینګ شي دي دا تر ماښامه نشي کولی کلیر کولی، خو صرف د دې ګډبر لپاره چې د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي. ورځې ورکړي خو بیا ورځې هم پرېږده، هغه هم اووم جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی و الیکشن کمیشن، هغه هم پرېښو او واپس دولسم جون ته تېرېږي.
خو بیا سہیل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته، ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاری نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړی دي.
غیر حدود نتیجه خو په هغه شپه یا بل ورځ مونږ ته ملو شوې وه، ټول ته پته لګېدلې ده، هر امیدوار ته پته ده. خو څوک ردی نه بعد چې کله دی مونږ دې ته د خپل ژبه کې کنسالیډیشن آف د ریزلټ وایو، هغه ریزلټ خو ډایرکټ ریټرنینګ افسر په یو پیج باندې مونږ ته راکړي، او دا ریزلټ چې کوم دی دا نتیجه دی کی باقاعدہ ہر پولنگ سیشن دا ہر امیدوار نتیجہ منگ پا آگے کی دوی باقاعدہ ڈیٹیل لے جی دی کم امیدوار پا کم بوت یا پا کم پولنگ سیشن مانے سب روٹا گل سرے
دا یا دونے دا چے دا خیبر پختونخوا حکومت پا پیخور کی یو ٹول گندیز گنڈا را بللی دا. خو بیا دا صوبے سلور لوی سیاسی گندونا عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکی دا گڈن انکار کرے دے او پلسم جون پٹول صوبہ کے دا احتجاج او حالتال غک ورکڑ دے. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له سنو لوړپړو دولتي چارواکو سره کندهار ولایت ته تللی ولته د ولایت له چارواکو، قومي مخورو، مدني فعالانو سره په شتو ستونزو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي وو چې دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي او په هره توګه چې وي د فساد مخه به ونیسي. نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو، د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سېشنبې په سهار کندهار ته ورسېده. ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی او هلته یې د ولایت له چارواکیو، قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپېښو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي. د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لښته اداري فساد، د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپېښو ستونزو سر وټکاوه. دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډې وډې کړې دي.
په کندهار کې ښاغلي ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجود دي، یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تلیفون په واسطه سره ټولې ادارې څرخوي او د دې ولایت پر اقتصادي چاره کې خوله لګولې ده. موږ ته ډېر مشکلات سره مخ یو، حتی دلته یو شی د تاس کم چې ځینې ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپلو خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغو ستونزو د ختمولو هڅه کوي.
د حکومتداري او خدماتو رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي او لازمه ظرفیت د باکیفیت خدماتو رسولو لپاره وجود نه لري. اداري فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبري د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د دې ولایت معزز و خلکو ته د خدمات او ځکول او شوق مداري رامنځته کولو کې جدي اوټ او عملي پلان لري.
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي او په هره توګه چې وي کندهار ته د ورپېښو ستونزو مخه به نیسي. د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسېدلی وباله او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پرېکړې حق نه لري.
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي، اساسي او تدریجي په یو ورځ کې ټول شی نه کېږي، باید په اساسي توګه باندې. مګر که اداره نه والی صاحب ما خواست از فزایده بل قوت په کندهار کې نشته.
ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه او وی ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی. ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي او د ملت په خوښه به پرېکړه کیږي.
کاغذ عملی نه ده ترڅو انجینیر صاحب نبیل امکرایسی امید امنیت ملی امضا نکیده اثر ریسته هیچ عملی جنبه نداره. ایده ده پاره چه ملت نارامه سوای ما ده کاغذ مدیریت خپل پا کالا خیست زبه اولی کم امنیت صورت بولانده کم پس لغنه به مشوری تلارسو او ده شورا غلو سر به مشوره کو او بالاخره کم اجماع تو رسیدو مخیر. اما پلاسی بانده ارونو خوانده زان بانده تور موحید
وقت تر رسیدو ورست دا کندهار ته د ولسمشر غنی لومړی سفر وو.
مدرسې پوسنی حسن
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
په خبر پښتونخوا کې د یونیسف د شمیرو تر مخه هر کال په زرو ماشومانو کې د یو نیم سلو پورې ماشومان د 500 کالو ته رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو د بېلابېلو ناروغو پر ضد څاڅکي نه ورکولو له وجې مړه شي. خو د ماشومانو میندو د مرګ د غشره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمه او د ملګرو ملتونو یونیسف اداره لخوا په ګډه د مور او د ماشوم د صحت هفته لمانځل کیږي چې د پرون نه په ټوله صوبه کې پیل شوې ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 500 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپینز ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له هسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغې د مشورې دپاره چرته یا مطلب داری چې د ماشوم د چیک اپ دپاره یا د خپل ځان د چیک اپ دپاره چرې نه راځي. کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 500 کالو د عمر پورې مري او کد یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارونو مري چې پاغي کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتی لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دې کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کمکړی حکم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلټی دا کوئی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکسه ګرځي او ماشومان او د هغوی میندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ور کوي.
زمونږ لری هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږ کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته ډیره زیاته خطر ده. ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا خو د سې چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي. بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې اوسو.
د پامړه چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابېلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د غرمې د لسنیمې بجې شوې دي. د مسجد بابر نه بلند خبرونه وورو.
په بلدیتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام، عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاده صبح کې د 1 مئی په بلدیتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیتی ټاکنې وشي. تیر ورځ د یادم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جموں کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونو وسلوال مخالفین د سولې د بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودي. د کونړ والی وحید الله کریمزی د سولې د بهیر سره د دوو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغله جنکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډېرو لږو پیسو خرڅې کړې دي. تېره ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبریالانو په اړه یو اداري نیوزیم په تیر کال کې د وژل شو 14 خبریالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې وژل شوي خبریالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمی چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیسو وویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې له درېو ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمهواري په غاړه اخیستې.
لن خبرونه د مجید بابر نواریدل. او په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپل اداریو کې سړی کلی دي.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقی کوونکي ملکونو لپاره اهم مسله ده او د دې لپاره فوري او مؤثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راسې د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسی سازۍ په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیه او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیلغوندې منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضروریاتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس د عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د څه لپاره چې قومي مشر ولې لبه په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ولبه متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټي یا دوه غنټو کانفرنس نه دی. په دې به کولاو سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلي کې که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالو سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمهواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو شران د جمهوریت نوم اخلي خود طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې تراغلو. ادارې په وینا د دینه مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترین مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خود چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندې د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندې ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. ادارې اخیری کلی کې باید چې کوم سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج رینجرز او اف سي په کومک وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانی په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ د ملګرو ملتونو خبری څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو باندې لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز رسپانی په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوي چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیمارۍ د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی ورهاخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنځ د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاتره هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبری څانګې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شوو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه استازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندویو ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو تاسو اور د مهاجرت نړیوال سازمان وای پروان کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل تر پنا غوښتون کې اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي. یا د ادارې ویلي دي چې زیاتره پنا غوښتون کې د شام او افغانستان دي. رضوان مراد په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وای د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه سل زره پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. د غراز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 450 او یونان ته 46200 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپانی څپو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ری او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ تاجکستان ته تللی و. هلته د زن چارواکو سره لیدلی دي. وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دا چې نواز شریف به په دغه سفر کې له چارواکو سره په کومو معاهدو لاسلیک کوي او په دې دوره کې به په کومو چارو خبرې کوي، د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهه په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوي نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقۍ کوونکو ملکونو یوه غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه:
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ له د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دي. تر 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 30% اضافه وشي او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي:
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصل کړې وه، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منسٹر جی کوم هغه ته او هغه سره د بجلی معاهده سائن کړې. هغه سره بیا څه خبره وکړه چې اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلار راځي. نو موږ دې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي، زه خدا نه غواړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به عمل کولو کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چون کاری بے شک چون
زینا دیر سخت راوانی تیرا یا ہر چکنی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ سپک کې تکنیکی ستونزې ده چې ډېر سر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ چې زمونږ نشریات په لنډو سپو هم واره. د لنډو سپو لپاره تاسو زمو نشریات په 2013 دغه سی په 15,300 او په 15,000 باندې کیلو هرتز باندې تاسو اوریدلی شئ. اوس بلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د بخښنې نړیوال د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسه سزا دې ختمه کړي. شفقت حسین هغه تندې چې د وژنې او یو ماشوم د تختونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دغه د پانسه سزا د نهه په ورځ په 4 ځل اوسنډول شوې ده. اداره او نور تنظیمونه د پاکستان لولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت هغه عمر کم وو. نور تفصیل درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم وو او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تختونی او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شو چې په پاکستان کې په دې موضوع سخت لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی خو په څلورم وار یې سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مئی په شپږمه نیټه د امولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوې دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات وو. یو کم عمر تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین اداره وی د پاکستان د پلټنې ادارې ایف ای ای لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یرولی دي او د پلټنو په وخت شواهد ضبط کړی دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د ایف ای ای تفتیش غیر قانوني ګرځولی و. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سارې ادارې ترڅنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دې وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
مشال ریډیو تاسوره اوس بلاړ شو د یو بل رپورت طرف ته. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او رگزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پوښتنه دا ده چې ولې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي. آیا د پاکستان پوسټ نه دي توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکړي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دوای ضرب عزب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه‌ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه‌ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لوی ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقیزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
د پامیر ساحل ریپورت تاسو اورید او اوس بلال شو او د شمالي وزیرستان د خلکو مشکلات به ورو په شمالي وزیرستان نه بیکورشي به کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته نقد مرستې چې کمی ورکول کېدلې هغه د زند ښکار شوي دي. د اف ټی ام ای چارواکي ورته خبرې کوي او دی وایي چې که څه هم د دوی په نوم راغلي پیسې چې دي هغه خلکو ته ورکوي خو چارواکي وایي چې ډیر زر به د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو دا مسله حل کړي. او بلخوا د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې باید زر تر زره حکومت د دوی د مالی مسلې حل کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان بے قرشوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقی حکومت لخوا دوی ته هر میاشت چې د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي. د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوی. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي
یو کول تقریبا پیرافیږي چې په داسې میشته شپږ کیستونه ملاو دي او میشته اف ډی ایم ای همیشه په دیشه چیړ چاړ کو او کله زنګ لګی چې میشته چیک نه روکوي کله یې چې ریکارډ مې روغلی اف ډی ایم ای دا میشته کم از کم دا ظلم بان کو دادی میش حق ته میش دلته کری نه پوشل
یو بل کډوال شیر خان وای د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغلی د دوی خپل حق نه محرومه دي. د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
سخته ګرمي دو د خلمون د سخت تکلیف تیریږي چې زر کې وتر ولاژي چرلاژي نه خو سپاده وته ووایي چې نشته پیسې دا مشتره د بهار نه
کډوالو ته هر میاشت دغه نقدې مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلې شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې اف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چیک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړې. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر رپورټ تاسو اورید. اوس بلال شو برما ته. د برما په راهین ایالت کې د روهنجیا مسلمانانو او بدایانو ترمنځ تنخطو له کبله په سرګونو روهنجیا مسلمانان بے کوره شوي دي چې پکې ډیرو سخ کال د بنګال له خلیجا تر د جنوب پورې په سمندر کې د باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی دی. که یو خوا برما حکومت له روهنجیا مسلمانانو څخه شهریت اغوستی او ورته وایي چې د بنګال شهریت ترلاسه کړي نو بلخوا بنګلادیش هم د روهنجیا دغه مسلمانان نه قبولوي. دا روهنجا مسلمانان څوک دي په برما کې د دوی او د بدایانو ترمنځ د شخړو اصل وجه څه ده او کارپوهان د روهنجا مسلمانانو د شناخت مسلې ته څنګه ګوري؟ اسرار العالم مومن په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهنجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهنجا مسلمانان که څه هم له یولسمې صدۍ راهیسې په برما کې اوسېږي خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو خو چې کله په کال 1918 کې پوځي امیر جنرال
نیوین حکومتی واک په خپل لاسو کې واخیستو، نو روهینجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډیکټیټر وویل چې له کال 1983 څخه چې وروسته کوم روهینجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي. او همداراز په کال 1982 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تېر وختونو کې په خپله ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسي مسله ده.
مشر دا خبره کړې وه تېر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتی شروع شو، هغې دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغلو، هغې دا وویل چې وی شوډ ناټ پوک یور نوز ان اور پرابلم.
بل خو بیا په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پرسیب خټک هم وایي چې د روهینجه مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. د ده په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي، او یوازې د روهینجه قوم د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک د هغه ځای استوګن دي، خو دلته کې چونکه د بنگلادیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنگال اوسیدونکي دي او زمونږ نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې د دغې ځای اوسیدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته. دا روهینجیا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هېواد یوه وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوي یادیږي چې هلته روهینګا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتی بودایی ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بله سیمه د مانګدو یادا، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هیواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې د کېږي جمهوریت نه، لوخلونی دی، پروسس نه، او غریبی شي او بې تعلیمی شي، هلته انٹولرنس راشي. برما کیم راځي، په پاکستان کیم راځي، مسلمان کیم راځي، هندو کیم راځي، بلا کیم راځي، دا یو قدرتی شی دی.
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وایي کچېری دغه بنگالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي، نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي. خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنگالی په نومو ځان ثبتول نه غواړي او د روهینګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو، د مشال لیډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډیر سر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو سپو هم واره. د لنډو سپو لپاره تاسو زموږ نشریات په 2013 دغه سي په 15,300 او په 15,200 کیلو هرتز باندې هم اوریدلی شي. او اوس بلار شو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال په د خیبر ایجنسۍ د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر افریدی د نوي کتاب زیر له زیګره مخکتنه وشوه. د نوموړي د شاعرۍ او په ادبي خدماتو باندې شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې هم وړاندې کړې چې تفصیل یې درته د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواري وړاندې کوي.
د نه پورز د اکادمی ادبیات تر انتظام لاندې په پیښور کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر ایجنسۍ باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر افریدی د شعري مجموعې زیر له زیګره مخکتنې دستوره ترسره شوه، او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې دې دستورې ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر افریدی د زیګر افریدی شعري مجموعې او شاعرۍ په هکله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر له زیګره د شاعرۍ د فن له سببه د قدر وړ او لوړ پایا شاعري ده. په فکری لحاظ سره په دې کې پختگی او قوت شته چې د فکر او فن خایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر افریدی په هکله په خپل مقاله کې وویل:
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وایي او په ځای وایي استاد حسن معمون دی وی حل شي چې مې خیال شو ورته سخ کړی غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر افریدی مسلمان تا د شلمې صدې ځوان تا خان تا پختون زلمو تا غلطی شاکار نجونم لکری دی. منگ پا زی وی نشو چه زیر لذیگره وڑا خو پتول پوره یو داس شیری مجبوه دا چه دروان اثر د پښتو شعری ادب د پرمختګ تربا ډیر خړول اندازه لګیدلی شي.
او شاعر و دیب ډاکټر یار محمد مغموم د زیګر پردی څو شعرونه وړاندې کړل. وای ویل چې په د باندې هم د حمزه بابا د شاعرۍ ډیر اثر وو.
خدای زبا چې محمد د لیلا چرته دی اس بلی ولی دا سارا چرت دی او سو کچھ دعا دا ہنگا شنڈ بھی دا سے مرستش پا دعا چرت دی او تا چگن امرنگ اتی رستلی ہم اس میں دا فطرت را خطا چرت دی دا غزل جماعت تر حضرت را دیر متاثر شو دیر یاد نفاق شو زگر سے بھوم پا گئے کسانو کی شاملو چی دا شعوری کوشش شو چی دا امزا پا رنگ کی رنگ شی او دا خواہش چکم دے پرشوے دے.
او شاعر نسیم پردی ہم دا زگر پردی پسو شعرونو سرورتا پیر زوینی وڑان دیکھڑی
ز چی دل برتا ستر گوار اوما او گویا چن مرتا ستر گوار اوما.
د اکادمی ادبیات شاروک وویل چې دوی به د زیګر پردی په شان د خیبر د نور شاعرانو د شعري مجموع د مخکتنې د دستورو تابع هم کوي او د دوی په شاعرۍ به لا نور څېړنې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښه.